ما خام شپږ بجې دی. قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د دوه وروستیو خبري مجلو په لومړني خبرونه کې زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې نیم ساعته پروګرام کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي د دې جرګې په دې جرګه کې د ایران او پاکستان حامیان به هڅه وکړي چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مخته خنډونه پورته کړي. د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه اورو چې عصمت سروان وړاندې کوي.
په فراه کې پر یوې امنیتي کمپنۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې لس تنه ساتونکي وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د کندهار په 15 ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل شوي او د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په قاهره کې په دې بحث کوي چې پر سوریه بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمشي بان کی مون پرون سلواکي ډیپلوماټ یان کوبیش د افغانستان لپاره خپل راتلونکي خاص استازي ونوماوه. کوبیش د سویډنی ډیپلوماټ سټیفن دی میستورا ځای نیسي چې ماموریت یې د دسمبر په 1 پای ته رسیږي. نه 50 کلن کوبیس چې پخوا یې د سلواکیا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ماموریت ترسره کړی، د مسکو د نړیوالو اړیکو له انستیتوت څخه فارغ شوی او په 50 ژبو ژغیشي. هغه د یو نړیوال چارواکي په توګه د کار اوږده سابقه لري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې تر اوسه پورې د کابل بانک 15 اویا میلیون ډالر پور بیرته ترلاسه کړی دی. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل بانک اړوند ځینې جایدادونه او مځکې هم ترلاسه کړي دي.
301 میلیونه ډالر هغه قرضې موږ نورمال ته راوستلي دي چې تضمین هم معلوم شو، قسط هم معلوم شو، تکس هم معلوم شو او خلکو هم اعتراف کړی دی. تر اوسه پورې یو مقدار نوي جایدادونه موږ تثبیت کړی شول چې د کابل بانک پورې اړه لري.
د کابل بانک د قضیه په اړه تر اوسه پورې د دې بانک دوه پخواني مهم چارواکي شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی توقیف دي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي برتانیا به د افغانستان پر ماموریت وویاړي، خو دا به یوه بله لسیزه وخت وغواړي څو لاسته راوړنې په ډاګه شي. جنرال سر ډیوید ریچاردز له ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې دا ومنله چې ځینې تخنیکي تېروتنې شوي، خو دې ته ډېر هیله مند چې تاریخ به د دې جګړې پاره مثبت قضاوت وکړي. په فراه ولایت کې یو افغان مقام وویل چې په دې ولایت کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ لږ تر لږه لس ساتونکي د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د والي ویاند وویل دا لس تنه هغه مهال په بکوا ولسوالۍ کې ووژل شول چې وسلوالو طالبانو د دې امنیتي کمپنۍ پر کاروان چې ناټو ځواکونو ته وسایل وړل برید وکړ. د ول په دې جګړه کې چې 2 ساعت دوام وکړ لس تنه نور شوبل شوي او جګړه هغه وخت پای ته ورسېده چې افغان پولیس سیمې ته ورسېدل. د کندهار والی او امنیت قمندان نن وویل چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. دوی نن په یوه خبري غونډه کې وویل په میانشین، خاکریز، نیش، اولی کوټ او د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې عملیات روان دي. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وویل چې په عملیاتو کې درویش وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ ډېر نور ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په راپورونو کې اوریدای شي. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي چې نن یې یوه چینوک هیلیکوپتر د بګرام هوایي ډګر ته نږدې اضطراري ناستې ته مجبوره شوه. ناټو ځواکونه وایي چې د دې هیلیکوپترې د کښېناستو له کبله څوک ژوبل شوي نه دي. بلخوا وسلوال طالبان ادعا کوي چې نن یې د کابل ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې یوه چینوک هیلیکوپتر ویشتې او په هغې کې ناست عمله یې وژلې ده. د همدې سیمه نړۍ خبرونه. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې غونډه کوي چې پر سوریه د بندیزونو په باب خبري وکړي. دوی د دې لپاره د سوریه پر ضد پر بندیزونو غور کوي چې سوریه د مظاهرچانو د ځپلو د پایتر سوالو لپاره د عربي ټولنې پلان اجرا نه کړ. عربي ټولنې د رواني میاشتې په لومړیو کې سلا وکړه چې د سوریه غړیتوب وځندوي او خبرداري ورکړ چې که د دې ټولنې پلان د سوریه د حکومت له لوري عملي نشو نو بندیزونه به پرې ولګوي. د یمن د مرکز صنعا په مرکزی برخه کې نن څو تنه هغه مهال ووژل شول چې په غیر نظامي جامو کې وسلوالو پر مظاهره چانو ډزې وکړې. دا حمله یوازې یوه ورځ وروسته له دې وشوه چې ولسمشر علي عبدالله صالح پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به یې واک پرېږدي. په یمن کې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د علي عبدالله صالح د 33 کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یو تازه راپور کې ویلي چې د لیبیا له پخوانیو یاغیانو سره 10,000 تنه اسیران موجود دي چې اکثره یې د افریقا له نیمه صحرایي سیمو سره تړاو لري. بان کی مون په راپور کې یادونه کړې چې ځینې بندیان شکنجه شوي او ځینې د پوستکي د رنګ په خاطر ځورول شوي. ښځینه بندیانو بیل دي چې ښځې پرې پیره وکړي د نارینه و له لوري څارل کیږي او ماشومان له لویانو سره یو ځای ساتل کیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي هم دراز ویلي چې داسې خوښینونکي راپورونه هم شته چې دواړو خواوو په سرت ښار کې جنګي جرمونه کړي دي. د لیبیا پخوانی مشر معمر قذافي هم د اکتوبر په 6 نیټه په سرت کې ونیول او ووژل شو. د قاهرې په تحریر چوکې لا هم په زرګونو اعتراض کوونکي د مصر له پوځ څخه غوښتنه کوي چې واک پرېږدي. راپورونه وایي چې تېره شپه د مصر د بلوازل پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډب وشو خو وروسته تشدد کم شو. اعتراض کوونکو د پوځ د اشمنه رد کړې چې ملکي حکومت د واک انتقال به چټک کړي. د مصر د روغتیا وزارت وایي چې له تېرو شپږو ورځو راهیسې چې د پوځي واک پر خلاف تاوتریخوالی پیل شوی د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په شخړو کې 15 تنه وژل شوي دي. د مصر په یوه تازه خبر کې ویل شوي چې هیواد پوز له پولیسو سره په شخړو کې د اعتراض کوونکو پر وژل کېدو بخښنه غوښتې. د مصر پوز نن په یو اعلامیه کې و ژمنه وکړه چې هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپاري چې مظاهره چانې وژلې دي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد په ختیځ ولایت قطیف کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو کسانو ترمنځ په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وسلوال کسان د بهرني قدرت لپاره کار کوونکي ټوپکوال بللي. نخته د هغه کس د جنازې د مراسمو په محل پیل شو چې د رواني اونۍ په لومړیو کې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د حمله پترس کې وشل شوی و. چارواکي وایي چې په دې حمله کې 2 تنه وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي و. د سعودي عربستان په ختیځ ولایت قطیف کې چې تل لري شیعه اقلیت اوسي. په بیلاروس کې یوې محکمې نن د بشري حقونو مخکښ فعال الیس بیالیاتسکي د مالیې د نه ورکولو په تور مجرم مبالغه او په 4.5 کاله باندې محکوم کړ. د منسک ښار محکمې د بیالیاتسکي ټوله شتمني هم ضبط کړه. د فرانسې، جرمنی او ایتالیا مشران نن په ایروزون کې د پورونو د بحران په اړه خبرې کوي. اټکل کېږي چې د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به په نننۍ غونډه کې چې د فرانسې په سټراسبورګ کې جوړی شي د ایتالیا د نوي صدر اعظم ماریو مونتي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې چې فرانسې او جرمني د پورونو له بحران سره د مقابلې پر لارو چارو په خپل منځ کې اختلاف لري.
تاسو د ازادي رادیو ما خمنې خبری مجله او رشپک بجې او ته دقیقې دي. د سولې د علي شورا یو لوړ رتبه مقام وایي د سولې علي شورا د مشر برهان الدین رباني له وشل کېدو سره سره بیا هم افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل ته چمتو دي. په پولیسي جرګه کې ځینی خلک او دغلته ځینی وکیلان وایي چې په دې جرګه کې د ایران او پاکستان ملاتړي به خای د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مخته خندونه پورته کړي. د پولیسي جرګه غړی رمضان بشر دوست
دوی ملاتړ کوي ځکه چې ایرانیانو دوی ته مالی مرستې کوي.
دغه راز اوري چې د ننګرهار والی وایي چې تر کومې پورې د ننګرهار د برېښنا موضوع حل شوی نه وي دغلته اقتصادي وده ناممکنه ده.
هیڅ کله به اقتصاد د ننګرهار پیاوړی نه شي چې د برق ستونزې حل نه شي.
د روانې خبرې مجلې په ترڅ کې په قندهار کې د 5 ولسوالیو د نیولو او دغلته د یو شمېر ځینې تصفیوي عملیاتو په اړه درته هم رپورټ لرو. دا هم اوري چې په هرات ولایت کې درې تنه د وسلوالو مخالفانو سره د ملاتړ او تروریستي حملو د پلان جوړولو په جرم په اعدام محکوم شوي دي. دا ازادي راډیو خبرونه په ټوله سیمه او افغانستان کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د سولې عالی شورا یو عالی رتبه چارواکی وایي د سولې عالی شورا د مشر برهان الدین رباني له وشل کېدو سره سره افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتو ده. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر چې پر برهان الدین رباني د حمله پر مهال سخت ټپي شوی و له روغتون څخه تر رسختېدو وروسته له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې دا څرګندونه کړې. د دې موضوع مهمې برخې له صالح محمد صالح څخه اورو.
د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، مخکې تر دې چې د سولې خبرې پیل سي باید مخالفو وسلوالو ته یو دفتر یا مرکز جوړ سي. ښاغلی ستانکزی چې تېره اونۍ له روغتون څخه رخصت سو په خپله لومړنۍ مرکه کې ګارډین ورځپاڼې ته وویل، د سولې عالی شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د ځایناستې په ټاکل کېدو سره به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې دوام وکړي. یو ځن وژن کې د سپتمبر پر 6مه د سولې عالی شورا مشر په یو زنوژن کې برید کې ووجه په پیښه کې معصوم ستانکزی هم سخت ټپي شوی و چې زنوژن کې چاودیدونکي مواد په خپله لنګوټه کې ځای پر ځای کړی و. ستانکزی وویل، دودیزه لوی جرګه هم تیره شنبه د سولې په برخه کې دغې نتیجې ته رسیدلې ده. ستانکزی ټینګار وکړ چې وسلوال مخالفین باید له یو څرګند ادرس څخه د سولې خبرې وکړي. د برهان الدین رباني تر وژل کېدو مخکې هڅه کوله داسې یو توافق ته ورسېږي چې له مخې په قطر کې د وسلوالو طالبانو لپاره یو دفتر پرانستل سي. ستانکزی وایي، هغه هڅې باید ادامه پیدا کړي او دا چې دغه دفتر باید چیرې وي په دې باب بحث وسي. راپورونه وایي د رباني د وژنې په باب څېړنه روانه ده او یوه ډله به په دې باب پاکستان ته ځي. مصوم ستانکزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر حمید کرزي د رباني تر وژنې وروسته ویلي و چې تر دې وروسته به له وسلوالو سره خبرې نه کوي او د سولې خبرې په مستقیم ډول له پاکستان سره کوي، ځکه وسلوال مخالفین کوم مشخص ادرس نه لري.
ډیره زیاته مننه د صالح محمد صالح په ریپورت کې. مو قدرمن اوریدونکو، اوریدل چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی چې پر برهان الدین رباني په حمله کې سخت ټپي شوی وایي چې د افغان حکومت له وسلوال مخالفانو سره د خبرو اترو بیا پیل ته چمتو دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په دې جرګه کې ایران او پاکستان زیات نفوس لري او دغه هیوادونو حامیان به په دې جرګه کې له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو په اړه زیات مخالفتونه راپورته کړي. افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه په دې وروستیو کې دودیزه مشورتي جرګه هم جوړه کړه چې اکثره ګډونوالو له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو پلوي وکړه. ځینې سیاسي کتونکي بیا وایي چې امریکا به له افغانستان سره ستراتیژیک سند نه بلکې ستراتیژیکه اعلامیه لاسلیک کړي. په دې اړه نور حال له کابل د اسدالله لودین پر ریپورت کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په دې جرګه کې د ایران او پاکستان پلویان به له امریکا سره د ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو کې ستونزې راپورته کړي. وکیلان وایي په ولسی جرګه کې د ځینو نورو هیوادونو په ګډون ایران او پاکستان زیات نفوذ لري او تر ډیره د افغانستان ملي ګټې هم په دې جرګه کې د ایران او پاکستان د غوښتنو قرباني کیږي. د دې جرګې غړي رمضان بشردوست ازادي راډیو ته وویل، په ولسی جرګه کې د ایران او پاکستان پلویان دغه هیوادونو ته عقیدتمن او متحد نه دي، بلکې د پیسو په بدل کې ملاتړ کوي. بشردوست وایي امریکایان هم کولای شي دغه کسان د پیسو په مقابل کې واخلي او دغه سند پر لاسلیک کړي.
د خلکو چې د ایران ملاتړ کوي، یا د پاکستان، یا د سعودي، یا د دهلی، د خلکو د عقیدې، د معیارونو، د ارزښتونو خلکو نه ده. دوی ملاتړ کوي ځکه چې ایرانیانو دوی ته مالی مرستې کوي، دوی ته که چیرې کوم ستونزه راشي دوی بیا هلته پناهنده شي. هغه خپل شخصي ګټې په نظر کې نیسي. که امریکایانو ډېر پیسې ورکړي، دوی د امریکایانو ملاتړ کوي. که ایرانیانو ورکړي، د ایرانیانو ملاتړ کوي. که فرانسویانو ورکړي، د فرانسویانو ملاتړ.
له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه افغان حکومت د لړم په 15مه د څلورو ورځو لپاره په کابل کې دودیزه لویه جرګه جوړه کړه او ګډونوال هم تر ډیره له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو غوښتونکي وو. د جرګې له ختمېدو وروسته افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه به د افغانستان ملي شورا پریکړه کوي، خو اوس له یو شمېر کسانو سره دا ویره پیدا شوې چې په ولسی جرګه کې به د ایران او پاکستان نفوذ د دې لامل شي چې له امریکا سره ستراتیژیک سند لاسلیک نشي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل افغان حکومت باید له امریکا سره د ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو کې د ګاونډیانو حساسیتونه په پام کې ونیسي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په ولسی جرګه کې د ایران او پاکستان پراخ نفوذ مني او وایي چې امریکا هم له دې نفوذ څخه ویره لري. سیاسي کتونکو احمد سیدی وای امریکا په دې پوهیږي چې د افغانستان ولسی جرګې له ستراتیژیک سند سره مخالفت کوي او په خبره یې امریکا غواړي له افغانستان سره ستراتیژیک سند نه بلکې ستراتیژیک اعلامیه لاسلیک کړي چې ولسی جرګې ته د تایید ضرورت پاتې نشي.
د ایران او پاکستان قوت او نیرومندی دننه په پارلمان کې تر دې حد رسیدلې چې نور دغه پارلمان نشي کولی چې د افغانستان په ګټه یو تصمیم وګونیسي. په دې ولسی جرګه کې دغه پیمان استراتیژیکي تر یو کال پورې امضا نه کیږي، مخالفتونه به وي. اما یو شی درته وایم چې امریکایان د افغانستان سره پیمان استراتیژیک امضا نه کوي، اعلامیه امضا کوي، یعنی داسې کوي چې دا دې پارلمان ته ضرورت نشته.
سیدی وایي دته د امریکا د سفارت یو چارواکي ویلي چې امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک سند ځکه نه لاسلیک کوي چې په ولسی جرګې باور نه دی. له ولسی جرګې پرته په ځینو وزارتخانو کې هم ګاونډي هیوادونه زیات نفوذ لري چې تر ډیره د همغو هیوادونو په ګټه کار کوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
تاسو زمونږ غږله آزادي رادیو اورئ. د ارتشاء او اداري فساد پر ضد مبارزې اداره په دولتي ادارو کې له غیر ضروري تشکیلاتو څخه انتقاد کوي، وایي چې د اداري اصلاحاتو اداره باید د اداري پړسوب مخه ونیسي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون دا ستونزه مني، خو وایي چې دوی په دولتي ادارو کې د تشکیلاتو د رامنځته کولو او لمنځه وړلو صلاحیت نه لري. په عین حال کې کارپوهان او څارونکي وایي چې په دولتي ادارو کې ځینې برخې او څوکۍ له اړتیا پرته د اړیکو له مخې جوړ شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د نسیم شفق رپورټ ته.
د سوداګرۍ او تولیداتو په برخه کې د خصوصي سکتور د ودې یوې نړیوالې ادارې هلې ځلې پیل کړې ترڅو په افغانستان کې د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې روزل شوي ځوانان او محصلان په عملی ډګر کې سوداګرۍ ته وهڅوي. د دې ادارې چارواکي وایي چې له دې لارې دوی هڅه کوي چې له ځوانو استعدادونو څخه د سوداګرۍ او تولیداتو په برخه کې ډیره ګټه پورته شي او د دې هیواد اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي. د پی ڈی ٹی په نوم د دې نړیوالې ادارې یو مسؤل محمد اکبر احمدزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوالې اونیزې د منځلو په غونډه کې وویل چې په اقتصادي برخو کې د افغان ځوانانو د فعال کولو لپاره د اړینه ده چې هغوی د لویو سوداګرو او تولیدونکو له تجربو څخه ګټه واخلي.
ځوان طبقه کم شي چې په تیوري کې زده کړي هغه په عمل کې پیاده کړي. موافق سوداګران دعوت کیږي چې هغوی د خپلو تجربو نه لاسته راوړنې چلري، د هغوی نه ځوان طبقه سره خبرې وکړي ترڅو دوی یو الهام واخلي. دوی پوه شي چې ما کنن اقتصاد لوستی ده، زه په ټولو معیارونو باندې پیګم ولې نه پیګم چې یو شرکت څنګه شروع کړم. په عمل کې د هغې لپاره یو موافق تاجر راځي او ورته معلومات ورکوي.
د سوداګرۍ نړیواله اونۍ د لومړي ځل لپاره په کابل کې منځل کیږي. د اونۍ هر کال د نومبر په میاشت کې د نړۍ په کابو 115 هیوادونو کې منځل کیږي چې ویل کیږي په اروپا، امریکا او بریتانیې کې لوړ رتبه چارواکي هم پکې برخه اخلي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلان هم د دې نړیوالې ادارې لخوا پیل کړي فعالیتونه ګټور بولي. د اقتصاد پوهنځي محصل محمد جواد وایي چې دوی په پوهنتونونو کې یوازې نظری زده کړې کوي او د عملی زده کړو اسانتیاوي ورته نه دي برابرې شوي. په عین حال کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد هدایت الله حنیفي هم وایي چې د سوداګرۍ په برخه کې د ځوانو استعدادونو د ودې لپاره باید عملی پروګرامونه زیات شي. سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې سوداګري او اقتصادي راکړه ورکړه زیاته شوې، خو په دې هیواد کې لا هم یا تولیدات کم دي او یا په نړیوالو معیارونو برابر نه تولیدیږي او افغانستان دا مهال یو تولیدي نه بلکې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو مصرفي بازار دی. اقتصاد پوهان وایي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې د ځوانو استعدادونو د روزنې ترڅنګ باید هڅه وشي چې تولیدي څانګې فعالې او ټول مواد په ښه او لوړ کیفیت تولید شي ترڅو په سیمه ایزو او مهمو نړیوالو بازارونو کې مینوال او پیرودونکي پیدا کړي.
خبری مجله اوري.
د ننګرهار والی او د دې ولایت سوداګرو په باګرام کې د امریکایي ځواکونو د اقتصادي کمیټې له مسؤلانو سره د پنځشنبه په ورځ په غونډه کې د دغه ولایت د برېښنا او هوایي ډګر د ستونزو حل وغوښت. دوی وویل که برېښنا نه وي کورنیو بهرنۍ پانګه اچونه ممکنه نه ده. په دې اړه پام وکړئ له جلال آباده د داود وفا رپورټ ته.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وایي که د ننګرهار لپاره د اساسي برېښنا غم ونه شي او د سوداګرۍ لپاره ورته هوایي ډګر جوړ نه شي نو دغلته نه سوداګري وده کولی شي او نه اقتصادي پرمختګ راتلی شي. شیرزی دا خبرې په هغه کانفرانس کې وکړې چې د سیمې د خصوصي سکتور سوداګرو او د امریکا د اقتصادي ودې کمیټې د کارکوونکو ترمنځ په جلال آباد کې جوړ شوی و. ګل آغا شیرزی په دغه کانفرانس کې وویل
که هېڅکله به اقتصاد د ننګرهار پیاوړی نه شي چې د برق ستونزې حل نه شي یقینا شونی دي، ځکه د ملي تجارت
د ختیځو سیمو د سوداګرۍ او صنایع اتاق اجرایوي مشر انجینر محمد قاسم یوسفی هم د برېښنا او هوایي ډګر ستونزې عمده وښودې او ورسره یې د ننګرهار د کانال د پروژې فعالول او د دولتي قوانینو اسانه کول وغوښتل. ده وویل
اصلا یو غټه ستونزه دا ده چې په ننګرهار کې صنعتي پارکونه فعال شي او هغه برق چې دلته راځي د برق د استعمال درست ساحه باید معلومه شي. برق فرض کې استعمالېدی شي په کورونو کې، استعمالېدی شي په دوکانونو کې، دولتي ادارو کې، عامدار صنایعو کې. دا باید بس شي برق په کوم ځای کې مؤثر دی د خلکو لپاره. او بل خبره غټه زما نظر دولتي پروژو کې د کانال د پروژې فعالېدل دي په اوسني شکل چې دغه په دغه حالت روان دی. دغه پروژه د منځه ځي، باید چې دغه دغه ته حل لاره پیدا شي. او میدانوي هغه ستونزه ده چې موږ کراتو کراتو د خارجي پی آر ټي او دوی سره ویلې وه، د امریکا سفارت سره ویلې ده چې هوایي میدان باید په ننګرهار کې موجود شي.
په باګرام کې د امریکایي ځواکونو د اقتصادي کمیټې مشر ډاکټر ټي جي منهاس په زغرده د چارواکو او سوداګرو لخوا د یادو شوو ستونزو د حلولو کومه ژمنه ونه کړه، خو وی ویل د همدې لپاره دې غونډې ته حاضر شوی چې د خصوصي سکتور د غوړېدو په برخه کې ستونزې واوري. ده ویل
وی آر هیر ټو لیسن، وی آر هیر ټو انډرستاند واټ دی ایشوز آر.
ډاکټر ټي جی منهاس وایي موږ راغلي یو چې د خصوصي سکتور د سوداګرۍ په اړه ستونزې واورو او پوه شو چې په کومو برخو کې مرسته کولای شو. ده ویل د امریکا پرمختیایي اداره او حکومت د خپلو مرستو له لارې د سوداګرۍ وده یقیني کوي او اوري چې په کومو برخو کې مرسته ته اړتیا ده. نو موري منله چې دا سیمه د سوداګرۍ د پراختیا وړتیا لري، خو چې په خپل سوداګر او خلک ورته مټه را بډ وهي.
موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
کیدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ایم اس للارې د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ایم اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره. تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبري مجله اورئ. د کندهار د 15 نور ولسوالیو د نیولو لپاره عملیات پیل شوي. چارواکي په دې ولایت په دې عملیاتو کې د درويشتو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو شپږ د شنورو د نیول کېدو خبر ورکوي. محمد صادق رښتینی په کندهار ریپورت راستولای.
په کندهار کې تر غوړه کورسته د دغه ولایت په 15 نور ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل شوي. د کندهار والی او د دغه ولایت د امنیت کمانډان نن په یوه خبري ناشته کې وویل چې عملیات د افغان او نړیوال ځواکونو لخوا په ګډه د میانشین، خاکریز، نیش، شاولی کوټ او د میوان ولسوالی په بند تیمور سیمه کې روان دي. د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق وویل چې په روانو عملیاتو کې درويش وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ دیش نور ژوند نیول شوي.
ولسوالی چې ځینې سیمې یا ولسوالی د دښمن په لاس کې وي، دا به ټوله د پولیسو د وردو د کنټرول لاندې راځي. د خیره البته اوس هم ډېر څه راغلي دي. په دې کې یو خنډ چې موږ په مخکې لرو هغه د مینو دی. نو عملیات ډېر ښه پرمختګ کوي. په هغه کې دروسه پرې درویش کسه د دښمن وژل شوي دي او در شپږ دېرش په شاوخوا کې ژوندي نیول شوي دي، د سلاو، د بمانو، د مینو سره.
د امنیت قومندان په خبره عملیات به یوه نیمه میاشت دوام ولري او یاد سوی سیمی با دا دولت دا وسلوال مخالفینو چخه پاکی کلی پا ورطا وقت که دا کندهار والی دکتر توریالی ویسا دا عملیاتو پاده وویل چی دا ولسوالوی تر تصفیه و روست با پا سیمه کی پا کافی اندازه زواکونه پریش دی تر چو دا پا خبره دا مخالفینو دا بیار آتاگ مخوونی سی
دا زای تصفیه دا منع نلری چی بلا زای تصفیه سو امنیتی واحدان زنیوزی اغا پا کشی کی دی اما بیا هم خپل صاحب سپراخه کرده او دا شی همکاری نتیجه ده دا شی هماهنگی نتیجه ده چې زموږ د امنیتي مسؤلینو تر مابین شته د ایساف کومک زموږ سره همیشه شته د ضرورت په وخت کې اما دا عملیات چې تاسې اورېده ټوله د افغانانو تر رهبرۍ لاندې دي.
د کندهار والی زیاته کړه چې تر عملیاتو وروسته به په نیول سوو سیمو کې دولتي واکمني ټینګه او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره به د بیا رغونې یو شمېر پروژې پیل کړي. په تېر دوبي کې زرګونو افغان او نړیوالو ځواکونو په ورته توګه د ارغنداب، ژړی، پنجوایی او ډنډ ولسوالیو د نیولو لپاره عملیات وکړه. د یادو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې اوس په نسبي ډول د محلي پولیسو په مرسته امنیت ټینګ سوی او د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم سوي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د نوو پیل سوو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او اوس هم یو مهمه نړیواله موضوع د سړې جګړې د کلونو په جریان کې د اټومي وسلو د تړون د بیا احیا لپاره تر څو کلونو هڅو وروسته بالاخره امریکا اعلان وکړ چې د روسیې څارونکو ته به له خپلو اټومي تاسیساتو د کتنې اجازه ورنکړي. امریکا همداراز وویل چې په ختیځه اروپا کې د خپلو غیر اټومي وسلو د ذخیرو په اړه روسیې ته معلومات نه ورکوي. فرشتې جلالزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ په حواله په دې اړه نور معلومات برابر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی ویکتوریا نولاند وویل چې هیواد یې له دې وروسته له روسیې سره په اروپا کې د غیر اتمي ځواک د تړون د مواردو پر اساس چلند نه کوي. د امریکا متحدو ایالاتو پریکړه وکړه چې د روسیې په وړاندې په یو بالمثل اقدام کې په اروپا کې د غیر متعارفو یا غیر اتمي ځواک د تړون لپاره د خپلو تعهداتو عملي کول بند کړي. دا اقدام موږ د روسیې لخوا د همدې تړون موادو ته د تعهد د نه عملي کولو په ځواب کې کوو. روسیې دا کار د 2001 کال له دسمبر څخه پیل کړی و. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا دغه پریکړه تر ډیره سمبولیک اړخ لري. واشنگتن همداراز په اروپا کې د راکټي دفاعي سیستم په اړه له روسیې سره د معلوماتو د شریکولو په مسله کې پرمختګ نه دی کړی. ویکتوریا نولند دا دواړه مسلې له یو بل څخه جلا وګڼلې او ویلي دي چې په عمومي ډول دوی به د روسیې له لوري د نرمښت هرکلی وکړي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف په وروستیو کې وویل چې په اروپا کې د راکټو د دفاعي سیستم په اړه په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی او دا شاید د دې سبب سي چې روسیه په اروپا کې د دغه سیستم پر تاسیساتو حمله وکړي.
вооруженным силам мною поставлена задача по разработке мер
мадурусия пауди дзуакуна та дастур воркрай дай че их полфалитуна парахкли ау да артия по сурат ки да америка да ракети дефаи систем итлати ау контроли барха тахриб кли. په اروپا کې د امریکا د مزایلو د دفاع سیستم په جوړښت کې د بحری رادار په شمول ډیر وسایل ست چې په عصري ټکنالوژي کار کوي او دا سیستم به تر 2000 میلادي کال پورې بشپړ شي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف هم درز ویلي چې په اروپا کې د امریکا د راکټو د دفاعي سیستم په اړه په خبرو کې د پرمختګ نشټوالی شاید د سبب سي چې روسیا د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لټون څخه ووزي. د سټارت 2 په نوم دغه تړون د روسیې او د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشرانو لخوا تجدید شو.
د اتصالاتو د شرکت ګډونکوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. کچېرې تاسو د اتصالاتو ګډونکوونکي یاست، له تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړې سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل له لارې واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ارتشا او اداري فساد پر ضد مبارزه اداره د دولت په چوکاټ کې د ځینو غیر ضروري تشکیلاتو له امله اندېښنه هي او دا تشکیلات له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لوی ستونزه بولي. د روانې خبري مجلې په ترڅ کې موردل چې د سولې عالی شورا یو عالی رتبه چارواکی وایي د سولې عالی شورا د مشر برهان الدین رباني له وشل کېدو سره افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتو دی. دغه راز د ازادي راډیو د نن ورځې په خبري مجله کې او راتلونکو خبرونو کې درته د کابل بانک موضوع هم تعقیبو. د کابل بانک د موضوع په اړه وروستي رپورټونه دا دي چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک د قضیې په اړه تر اوسه پورې 50 اویا میلیونه ډالر قرضه راټوله کړې ده. د لوی څارنوالي چارواکي وایي دوی د کابل بانک اړوند ځینې ملکیتونه او ځمکې هم ترلاسه کړي چې د قرضونو زیاته برخه جوړوي. په دې اړه د ازادي راډیو د راتلونکو خبرونو کې وروستي او مفصل معلومات اوریدلی شئ. اوس د ماښام شپږ نیم بجې کېدونکې دي. زموږ د نن ورځې وروستۍ خبري